سلام ستړي مشهید د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلاس اته رادیو ناورز موږ د پروګرام ډیټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړ شوې چې تکرار خبرېږي خو تر غوړاندې د تې سات خبرونه د طالبانو ولا طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اول ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ ژوبلا په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتی ده. ولا طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلابونو لامالا دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې یو زر پنځه سوه شپېته کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د اورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا دولس سوه څارویو د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. د سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر ایکس باندې لیکلي دي چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړي چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کچېری واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لویه لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لویه لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل نور ټپیان شوي دي. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د یوې نیمې بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبرو نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړې. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورلی په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یوویشت کاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورلی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو له لوري وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نوي کال هر کله پیوی وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پیتر سول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زلنسکی د تېر شپې د ټلویزیوني وینا په یوویشت دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو. السلام علیکم. سږ کال له ګاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوي او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمې شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپی کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بی کور کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بی کور دي. د افغانستان یو شمیر دوري سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ لکبله د خلکو کاروندې وچې شوې او یو شمیر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پریږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بیلابیلو دلایلو ډېرې کمې شوې او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو خبرونه بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع پاړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی په تاسوینې چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامات.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لاندې څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه دي، دوی په زور لکوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک دی مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري، هلته د ملک تقسیم شوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل شوی، په شلو کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سلتر تي. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکر کلاخو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله. بل مسله دوی ته د حقوق او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دوی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدمتونو حق لري، او دې ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دی دفتن دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نه تویلی، نو دا قطع سو. دوه د هلکانو تعلیم او بل تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله د دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړې ده، آیا کېدای شي دی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی، ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام چورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسی ورکولی، حتی دعوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوا چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمې شوې دي، دې مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمې شوې دي، آیا احساسې شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدي، راستنېدونکو ته به ورکول کېدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو یې خاګلی ننګ غلی شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. پر اختیار نه یوازې دا چې د دیرینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې، د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی، یا دوی ته به دوی بل اسره درلو دورته، هغه په پراخ ډول کم شوی. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډیره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي، هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي، چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هره ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري، د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام لونه کله تاسو ته محترم او ملمنوته
سلامات
زه یو کیچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
لازم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او لبل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سره راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې کچې د زه وایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلور ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. ځکه که چېرې په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځیني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بيخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږه مې سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نه ته، خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروښیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رچان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې تی دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتی خلک دي، دا پاتې 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول دی غربت، بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه دی کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوی دي. واغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس ښاری کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی ویدي چې واقعیت د څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ځوان کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلای کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضه ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای صاحب شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کله د ډیره شایسته موضوع ده، نو
بله،
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دي او بعضي ودونه راړي، نو د لې خپل په داخل کې هم بعضي مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده، نو صفای صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږستې درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضي طبيعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شکه چې وتلی دی، خو هغه کومه تبان مشکلات نو بعضی موارد دي چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري، بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجب دولت لار پیدا کولای شي. او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لار، نو دا ټول اړخونه دار کوم سپایسه.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګه.
بلې، او لکه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي، خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غو نشارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر یې کړی دی او کینه را کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم
په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د وړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سنتوکي براتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به یې د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودریږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردیږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایدرالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا بیخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دي کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم د دې ترڅنګ نو هغه ته کوم نه هم باید ډیر وي ترڅو هغه یو شي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 2000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورڅند برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پرځ باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پرځ تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګوالې دي د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تروسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسنه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي دغه څه چې زموږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوې دي چې تروسه پورې په کابل کې یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور ته خوځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچيري بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوه ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم وودي وینه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه په دغه صورت کې چې هغه نفر شي هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه
ده ډیره
مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورئ چې دوی څوي ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی کولا نه خبرې کوم رو جانا خوس ولایتنا
مهربانی کوی اشو خلاص صاحب
رو جانا د سړ ژبي په حق لا چتا س کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې ام دغه ستونزه پټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیر ده نن می تاسو د ازادۍ رادیو د دغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیر ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شنا اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لکه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ورسره وکیا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کومبلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله ورزو دادا چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې وسپو شو درنو میلمنو ته. انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید وس ډیره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای به ځای کېدل بخپل ځای پریږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ او تاسو تشریف نه درلود تیرې وخت پرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو لپاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیری باندې بدلاشي او تخریب شوي. ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تکرار ګوشتې ولسوالۍ د بیتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینی او د توخی د ناروغي نه شکایت کوو بیا تر دوستان چې ورسره تلو او ته ویل چې تاسو وګورئ چې څه دوا او درمل دلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې بوبۍ چاته بیانولې حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې جنانی او ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ یا دا د چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامی تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي د مراجعینو تکلیفونه چې لري اړیکې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي په هرات کې شوي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي دا د میلیونونو مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسه کورودان کورودان انصاری صاحب سلامت اوسه اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای به ځای کیږي سیده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامست کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډي هوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړی دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو دې فرصتونو مسله یاد کړه په ټول کې په خپل ماجرین یو فرصت یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باسته پاپولیشن اکونومي هغه کې وای چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د ماجرینو پیسې کې یو تناوسته هغه دا چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتي سوي دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسو ساختماني کارو سکتور وګوري د ټول اکثریت د څوک چې دی کاشي کار کوي یا دی برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډیر ظریف کارونه دي په کور جوړون یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوي بل برخه کاریګر چې دی هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړی کړی دا تازه میوه خرڅ کړی دا یا یو چا سره مزدوري کړی دا دوی هم مجال د کار لري بل دا مسله دا چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران ماجر سولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي او ګلان وروشندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت واړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني مثلا وای خدای را وسي ده غربت ده بیچارګي ده نو بغاری خو کاسمان ته وای یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه د دې نه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکه کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه غرس خلک شته نه هغه سي نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه دی یو کلی په اندازه و دی اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمی کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه وسی کنه خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن 1400 ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال څنګه اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې 600 ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج 13000 ټنه ته رسیدلی ده، او په دې کې 2000 ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډیر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه دی ځینې فرمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، دی خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو دې ډیر ښه شایده اوس افغانستان کې ته د شپک تر و میلیون تنه غله دانه ته ضرورت ته په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر 15 تر 30 میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یادا چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه 9.5 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده. اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نډیر ته کوي سي چې بسندګي یا پزان بسیا نه
ډیر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونو وغږیږم. نو بيخي دا سي
ډیر مننه سلامات اوسه کافي دي کافی د ډیر مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم السلام سیور رجوړ
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبلي خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دا غته کډبال مبارک خبر سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي دي خلک کورونه تر ځان کړي جوړ ریوا کرایا او خو نظر ته زر کالداري او وسه 4000 5000 کالدار تر سوې ده.
یعنی کرایل وړي شوی دی. بله و کرایل وړي
شوی دی. زه په الحال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. په الحال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک کې تقریبا 1200 کس یو ځات کړی دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سره ورکړي دي. تمام و
درست سیده مننه
نو حال په چې دی اسرائیل نه پر ګان کړی دی. دا خلک چې دی لاس سره ورکړي دي ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي. یاري وته 300 افغاني روانډ ورغځول دي.
ښه تا خو ښه خبر ده چې عادي خپل کار وکي. سلامت اوسې ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېری موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صرف هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډیر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. کچېری موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډیر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي زما په اند باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کیږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغوی بي سرپناه دي باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته
ډېره مننه. سلامت اوسه ډېره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس له شاغل آصف ننګ او شاغل صدیق منصور انصاري څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو .com